ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 104.5 میشنوین. حالا من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این برنامه با شما هم. یادآور میشم که تا لحظات دیگر برنامه هفتگی در امواج آزادی شروع خواهد شد و در این برنامه بیشتر در مورد تلاش های صلح حکومت افغانستان و همچنان دستاوردهای شورای عالی صلح صحبت خواهیم کرد. شما میتونین که زنگ بزنین و هر سوالی که دارین در مورد تلاش های صلح با مخالفان مسلح حکومت از متخصصین و مهمانان برنامه بپرسین. اما حالا بیاین که در شروع این برنامه تازه ترین خبرها را بشنویم.
صدها تن در اعتراض به آنچه برخورد نادرست ایران با مهاجران افغان خوانده‌اند امروز بر روی جاده‌ها در کابل ریختند. مقامات امنیتی افغانستان در شمال این کشور میگویند در نتیجه راه‌اندازی یک عملیات نظامی در ولایت بغلان 16 تن از مخالفین مسلح دولت در این ولایت کشته شدند. و برای اولین بار در جریان زمستان سال جاری در کابل پایتخت افغانستان و برخی از ولایات دیگر این کشور برفباری آغاز شد. شنونده عزیز، احمد حنایش هستم و با ارائه اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان در خدمت قرار دارم. تفصیل اخبار. صدها تن در اعتراض به آنچه برخورد نادرست ایران با مهاجران افغان خوانده‌اند امروز بر روی جاده ها در کابل ریختند. در جریان این تظاهرات که از شهر نو کابل آغاز و تا سفارت ایران در کابل ادامه یافت، معترضان شعارهای ضد رهبران ایران را سر دادند و به دروازه سفارت ایران تخم پرتاب کردند. این افراد قطعنامه ای را نیز به خانش گرفتند که در آن توقف برخورد نادرست ایران با مهاجران افغان مطرح شده است. در تصاویری که اخیراً پخش شده، شماری از افغانان به طور کشته و زخمی در روی یک سرک در مرز ایران افتادند و نیروهای سرحدی ایران به آنان نگاه های تمسخر آمیز می کنند. مقامات امنیتی افغانستان در شمال این کشور میگویند در نتیجه راه اندازی یک عملیات نظامی در ولایت بغلان 16 تن از مخالفین مسلک دولت در این ولایت کشته شدند. زلمای ویسا، قماندان قلوردی 209 شاهین، امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات مشترک نیروهای افغان و بین المللی ناوقت روز گذشته در ولایت بغلان راه اندازی شده بود که علاوه از کشته شدن این تعداد از مخالفین مسلک دولت، 8 تن از حمله کنندگان انتحاری همراه با واسکت‌های انتحاری بازداشت شدند. در مورد تلفات نیروهای افغان و بین المللی در این عملیات معلومات داده نشده و مخالفین مسلک دولت نیز در این مورد تبصره‌ای نکردند. برای اولین بار در جریان زمستان سال جاری در کابل پایتخت افغانستان و برخی از ولایات دیگر این کشور برفباری آغاز شد. شماری از مردم نباریدن برف در مدت پیش از این در جریان زمستان را نگران کننده خوانده، سبب بروز مشکلات محیط زیست و خشکسالی دانستند. اما حالا شمار زیادی از مردم در کابل از آغاز باریدن برف اظهار خوشی می کنند و این تعامل طبیعت را نشانه رفع مشکلات می دانند که از آن ناحیه نگرانی داشتند. اتحادیه جوانان افغانستان از حکومت این کشور می خواهد تا در بخش ایجاد زمینه های کاریابی و تحصیلی برای جوانان توجه لازم کند. شماره از اعضای اتحادیه جوانان افغانستان امروز تا یک نشست در کابل گفتند که تا حال نهادهای مسئول در زمینه کاریابی برای جوانان فعالیت‌های مؤثر را انجام ندادند. اما واصل نور محمد معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفته است که با استفاده از امکانات دست داشته به این مشکلات جوانان افغان رسیدگی کردند. به گفته مقامات افغان در حال حاضر 3,500,000 جوان در افغانستان بیکار هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و اخبار جهان را همکارم پیشکش میکند. رادیو آزادی.
در اثر یک حمله انتحاری در پاکستان 17 تن کشته شدند. پلیس پاکستان میگوید یک حمله کننده انتحاری موتر حاوی مواد انفجاری را با ساختمان یک مسجد در شمال غرب پاکستان تصادم داد که باعث کشته شدن 16 شبه نظامی و افسران پلیس شد. این مسجد ویران شده در نزدیکی یک پسته پلیس در نزدیک منطقه بنو قرار دارد. بنو با وزیرستان شمالی، جایی که قرارگاه اصلی تندروان طالب با شبکه القاعده دانسته می شود، هم جمار می باشد. جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا به بغداد مسافرت کرد. وی در این سفر با نوری المالکی و دیگر مقامات بلندپایه عراق ملاقات میکند. بر اساس گزارش‌ها مقامات آمریکایی و عراقی روی این موضوع که آیا عراق بعد از خروج نیروهای آمریکایی قادر خواهد بود امنیت سرحدات خود را بدون مساعدت آمریکا تأمین کند صحبت می‌شود. کمتر از 50,000 عسکر آمریکایی برای آموزش و مساعدت به نیروهای عراقی در عراق باقی مانده‌اند. سفر بایدن اولین سفر یک مقام برجسته آمریکا به عراق بعد از تشکیل حکومت جدید در این کشور میباشد. مسئول امور سیاست خارجی اروپا کاترین هاشتون امروز تقاضا کرد که بحران سیاسی لبنان از طریق مذاکرات حل و فصل شود. روز گذشته 11 وزیر عضو کابینه آن کشور که مربوط حزب الله حزب شیعه لبنان می باشند از مقامهایشان استعفا نموده و با آن حکومت ائتلافی لبنان سقوط کرد. این بحران در رابطه به تحقیقات سازمان ملل متحد در مورد قتل رفیق حریری صدر اعظم سابق لبنان به وجود آمد. اعضای بلند رتبه حزب الله حراس دارند که مبادا اعضای آن حزب به قتل رفیق حریری متهم ساخته شوند. پلیس بلاروس امروز از سفر همسر یک عضو برجسته حزب مخالف به اروپا جلوگیری کرد. میلانا میخائیلویچ گفت در نظر داشت جهت اشتراک در یک کنفرانس درباره اوضای بلاروس به پولند سفر کند، ولی کارمندان امنیتی از سفر وی جلوگیری کردند. او همسر آلیس میخائیلویچ کاندید سابق ریاست جمهوری می باشد که اکنون در زندان به سر می برد. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. رئیس جمهور سابق ایالات متحده آمریکا جیمی کارتر که بر جریان رفراندوم در جنوب سودان نظارت می کند امروز گفت 60% مردم در این رفراندوم رای دادند که به این ترتیب نتیجه رفراندوم قابل اعتبار می باشد و افزود به عقیده او این رایدهی مطابق به معیارهای بین المللی صورت گرفته است. رایدهی در رفراندوم می جنوب سودان که روز یکشنبه آغاز یافت یک هفته دوام می کند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از گابریل گیفورد یک عضو برجسته پارلمان در شفاخانه دیدن کرد. گابریل گیفورد به دنبال یک تیراندازی در آریزونا که منجر به کشته شدن 6 تن دیگر شد به شدت زخمی شده است. باراک اوباما و همسرش میشل اوباما دیروز به طور خصوصی از گابریل گیفورد دیدار کردند. خانواده پسر 22 ساله ای که دست به قتل دست جمعی زده است به خاطر این حادثه ابراز تاسف کرده در مورد انگیزه اقدام پسرشان به این کار چیز نگفتند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
در آزاده پسپوک
در امواج آزادی
ده ازاده پسپو که در مواجه زدی خبرونه در نوار دونکو السلام علیکم. پا افغانستان که ده واقعی سول او وحدت پهیلی ده دیوانه خبرونه پیل شوه. یو زل بیازو جانا خالو کو زیو زریف نظر ستاسی کوربایو ابراهیم هارون و ویس کاکر هم ده خبرونه پا برابرولو که لمنگ سرم رسته کری. رامین صدیق او امان الله امیرزه ده تخنیک پا برخه که لمنگ سره دی لطول رمانه نکو. دوستانو تاسی هم خبری است چې افغان حکومت مخالفانو ته د سولې لاس اوږد کړی. د پرله پسې هلو ځلو په جریان کې د سولې عالي شورا جوړه شوه او د پخلاینې لپاره عملی ګامونه هم پورته شوي دي. په تېرې اونۍ کې د سولې د عالي شورا یو هیئت پاکستان ته سفر وکړ او د دوی په وینا د حزب اسلامي د ځینو مشرانو او استازو په ګډون یې د پاکستان له جمهور رئیس آصف علي زرداري، صدر اعظم یوسف رضا ګیلاني او نورو جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې وکړې او د پخلاینې لپاره د یوې کاري کمیټې په جوړولو سره سلا شول. د سولې عالي شورا افغان او پاکستانی چارواکو د هیئت کارونه ګټورو بلل او په افغانستان کې د یوې دوامدارې سولې په کار کې مهمه لاسته راوړنه بللې ده. ځینې کارپوهان د سولې د عالي شورا د بریاو په مجموع کې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه شک لري او وایي طالبان چې د قضیې اصلي او مهم اړخ دی په خبرو کې مستقیمه ونډه نه لري، د پاکستان حکومت او یا نورې ډلې د وسلوالو طالبانو واقعي استازیتوب ممکن ونشي کړی. په عین حال کې نړیوالې ټولنې د افغانستان د سولې له پروګرام څخه پوره ملاتړ اعلان کړی او متحده ایالاتو د افغانستان په ګاونډیانو او نورو مهمو اسلامي حکومتونو فشارونه زیات کړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې دي صادقانه هلې ځلې وکړي. په روانې اونۍ کې د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال ښاغلي جو بایډن کابل او اسلام آباد ته سفرونه وکړل او طبیعي خبره ده چې د سولې په پروګرام یې له مربوطو چارواکو سره خبرې کړي دي. یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان شخړه سیمه ایزه ده او هلې هم باید سیمه ایز او نړیوال وي. امریکا او نور مقتدر هیوادونه که پرختیا هم په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت لیواله وي، نو گاونډي هیوادونه په خاص ډول پاکستان او ایران باید مجبور کړي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بند کړي. گاونډیان باید د وسلوالو له ملاتړ څخه لاس واخلي او د افغانستان په بې ثباتۍ او جګړو کې باید خپله سوله او سوکالي ونه ویني. د افغانستان گاونډیان باید ومني کچېرې دوی د 19مې او 20مې پیړۍ زاړه سیاست ته همداسې دوام ورکړي، نو د افغانستان د جګړو اور به د دوی کور او لمنو ته هم ورسیږي او بیا به دوی د وژنې توان ونه لري. د افغانانو سیاسي شعور تر پخوا بیداره شوی او د خپل دوست او دښمن ترمنځ تر ډېره حده تفکیک کولای شي. دا چې په افغانستان کې به د سولې روان هلې ځلې څنګه او کله نتیجه ورکړي او په دغه جنګ ځپل هیواد کې به د جګړو دا بل اور کله مړ شي، دا بل محترمو ملمنو څخه واورو. د کابل په سټډیو کې محترم ملمانه دي د سولې د عالي شورا مرستیال ښاغلی عبدالحکیم مجاهد، د ولسي جرګې غړی او د سیاسي مسلو کارپوه ښاغلی داود سلطانزوی، او د افغانستان د حکومت د خبري رسنیو او اطلاعاتو د مرکز سلاکار ښاغلی محمود حکیمی.
تشکر آقای الکوزه. شنوندگان نهایت عزیز، مهمانای محترم، السلام علیکم. مهمانای عزیز به استودیو خوش آمدید. حالا مثل همیشه شماره های تلفن یک بار اعلان میکنم که اگر شنونده عزیز ما خواسته باشن اونا هم به بحث ما اشتراک بکنن. ما دو شماره داخلی داریم که 0700 822 755 و دومش 0799 203 540 می باشد. شماره را یک بار تکرار میکنم، 0700 822 755 و 0799 203 540 و شماره بین المللی ما 0042 02 21 12 41 01 می باشد.
تشکر نظر صاحب. څنګه چې حکیمی صاحب ته نوبت ورکړو چې د دولت موقف وایو. محمود حکیمی د اطلاعات او خبری رسنوی د مرکز سلاکار، تاسو مهرباني وکړئ د سولې د عالی شورا د هیئت د لاسته راوړنو په ارتباط کې د دولت یا د حکومت نظر وایئ. مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار تشکر. سلام میفرستم به شنوندگان عزیز رادیو آزادی.
تشکر.
همونطور که همه در جریان هستن و میدانن که صلح یکی از ضروریات مبرم جامعه افغانی بود و توقع می رفت که باید حکومت به مسابقه اداره افغانستان اولین گام ها را باید به ارتباط برداره. خوشبختانه حکومت موفق شد که در جرگه ملی مشورتی صلح نظر و توافق جمعی 1600 نفر از نمایندگان مردم افغانستان با خود داشته باشد و در او جرگه فیصله شد که باید شورای عالی صلح به وجود بیاید برای آوردن صلح و ثبات در افغانستان. بعد از تشکیل شورای عالی صلح، گفتگوها و مذاکرات که طبعا جریان پیدا می کرد، اولین سفر خارجی هیئت شورای عالی صلح و پاکستان انجام شد و ای از نقطه نظر ما ای بسیار یک سفر مهم بود و خوشبختانه دستاورد خوبی هم داشت.
بله.
از یک جهت مهم از این خاطر بود که پاکستان به خاطر امو عمق نفوذی که در مسائل بین الافغانی داشته در طول سالیان جهاد بعد از او و همکنون و مدام شکایت های جامعه جهانی و نهله های فکری و نهایت های مدنی ای بوده که گویا لانه های تروریسم در خاک پاکستان است و پاکستانی ها هم به نحوی دست بر آتش دارن، طبیعی بود که این سفر باید به سمت پاکستان انجام می شد.
بله.
سفری که هیئت شورای عالی صلح به پاکستان انجام داد خوشبختانه با استقبال خوب مقامات حکومتی پاکستان و شخصیت ها و افراد بانفوذ مردمی مواجه شد، به اضافه مقامات حکومتی کسایی که با هیئت دیدار و گفتگو کردن، از جمله قاضی حسین احمد و مولانا شیرانی و دیگر علمای زینفوزی که در پاکستان بودن. اونها خوشبختانه جواب مثبت دادن و اعلام همکاری کردن همراه.
تشکر سب. من حکیمی سب استو بیام تاس خبری او که مجاهد سب استلی مشیت هستم فکر کنم تشکر
آمدین به استودیو کنم.
مننه زما د تاسو اړوند کو ته تاسو خپل احترامونه
کور دی ودان مجاهد صاحب تاسو خو د پخوانه پیژنو د خبري رسنیو سره تاسو پوره همکاري کړی د همیشه هغه وخت چې نیویارک وي هم ډیره خبرې هم کړی دی او د سپینی سپینی خبرې وکړي چې تاسو په نظر دغه د سولې د عالی شورا د هیئت او په مجموع کې د خپل د سولې د عالی شورا هلې ځلې به واقعي نتیجه ورکړي ستونزې به پکې ستونزې به چیرته وي ګاونډي هیوادونه تر کومه حده د په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت ته یعنی راضي شوي دي په دې باندې او یا لیواله دي مهرباني
بسم الله الرحمن الرحیم لټولن مخکې تاسو ته تاسو اړوندونکو ته خپل احترامونه سلامونه وړاندې کوم اوس ترې موضوع په ارتباط باندې دومره ویلې سم چې اته کال نه کال تقریبا د پلسم کال باندې داخلي سي جګړه په افغانستان کې ټولو خو وزمایله بین الملل ټولنې وزمایله د افغانستان ملت او د افغانستان حکومت وزمایله د افغانستان د دولت مخالفینو وزمایله ګاونډي هیوادونو وزمایله زما په اړه باندې حالات دي تر رسیدلې دي چې ګراوند ریالټیز هغه زمینی حقایق چي دي واقعیتونه باید ټولو وس درکې او ټولو دا درکړي دي چې جګړه په افغانستان کې د هیڅ خوا په ګټه باندې نه ده نه د افغانستان د خلکو په ګټه ده نه د ګاونډیو په ګټه ده او نه د بین المللي ټولنې په ګټه باندې ده خوشبختانه ولنې کومره دغه حقایق اوس درک سوي دي د دغه حقایقو پرانا کې د افغانستان دولت یو ځلې مشورتي لوی جرګه غوښتل چې 1400 کسان په دې کې شامل وي د افغانستان د ملت مختلفو پرګونو نمائندگان دی غوې په نتیجه کې د سولې عالی شورا را منځته سولې او د هغې په ترکیب کې د افغانستان کې د مشته ټولو پرګنو او ټولو قومي او هم مذهبي هم سیاسي ډلو شخصیتونه پکې موجود دي دغه مختدی امید را کوي چې دغه یو وړوکی فورم چې تقریبا یو نماینده فورم د د افغانستان د جګړې ادامه ته د پای ټکی کې د افغانستان کې بسول راوړي په دې نږدې وخت کې چې د سولې د عالی شورا کوم هیئت د ګاونډیو هیوادونو شروع سولو خصوصا د پاکستان شروع سو دا هم مخته یو څه ډیر زیاته هله مندیر په برخه کوي د پاکستانی مقاماتو هغه برخورد او د غویا پروتوکول او تشریفات نسبت په خوانه ډیر مختلفو په ډیر سمېمانه فضا کې زموږ د ملګرو سره کتلی ولو او که په سیاسي کلو کې یا په نظامی کلو کې یا په سیاسي ګوندونو کې یا په برسر اقدار ګوندونو کې یا اپوزیشن کې ټولو تقریبا د همکاري وعده ورته ورکړی ده او دغه زموږ هدف و چې
مجاهد صاحب درمنست سي چاغه مداخله کوم ساس خبرو کې د خو سید حسین نظر شاید غوښ کار کړی او د افغانانو خصوصیت ده چې څو ورته لګ میمانه وازی ورکی قدر عزت یو کې بیا غنور مسائل سي لګ شاتکیږي د نظر غورځي مونږ خو کنه تاسو فکر کوئ چې پاکستان په واقعي ډول راضي شوی ده چې په افغانستان کې باید سول راشي دا یو خبره ده بل ده چې طالبان سره تاسو هغه اصلي قضیه خو طالبان دي یعنی دغه یو استاد یل ته و نوول تر کومه حد به دوی یعنی سیاسي ادرس ولري ځکه چې دوی خو د سیاسي ادرس خبرم ډیره کوي تاسو خو ډیره یعنی په دې ارتباط تجربه لري
بله په دې ارتباط باندې ښه خبره ښه ټکی خو همدغه ده موږ د تل لپاره په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د طالبانو اسلامي تحریک نن زیر زمین ده انډرګراوند ده هغه یا په غرونو کې ده او یا هیڅ چیرته یعنی سیاسي موجودیت نه لري مګر د تل لپاره دا کوشش کولای دی چې دا تحریک باید پر رسمیت باندې وپیژندل شي یو ته یو ادرس باید پیدا شي کله چې ځلې ادرس ورته پیدا سو د غو یو سیاسي دفتر ولري د غو په وړاندې هغه بندیزونه چې د هغه موانی چې د بین الملل ټولنې پلاس کې دی لکه د ملګرو ملتونو بندیزونه لکه تور لیستونه یا د ځینې قومندانانو یا د مشرانو په سر باندې انعامونه دا باید لري سي په دې لړ کې په پاکستان کې پیشرفت شوی او همدغه و چې اوس تقریبا بین الملل ټولنه جمعې ګاونډي هیوادونه او د افغانستان دولت په دې نتیجه باندې رسیدلې دي تر څو چې د طالبانو اسلامي تحریک ته یو دفتر نه پیدا شوی هغه سیاسي ډول باندې د قضیه جهت نه ګرځیدلې او هغه په سیاسي ډول باندې پیژندل شوی نه وي په دغه حالت کې چې هغه زیر زمين دي او یا په غرونو کې ژوند کوي د غوي سره تماس ګرانده دغه د تماس لار الته پیدا شوی ده. په دې باندې توافق راغلی دی چې دا خلق باید پر رسمیت وپیژندل سي په یو هیواد کې چې دی غواړي د یو ځای ورته پیدا کو چې دی خپل ځانونه سرګن کی او د افغانستان په شخړه کې په سیاسي لحاظ باندې په سیاسي ډګر کې رامنځته سي. څنګه غواړي په څه شکل باندې غواړي افغانستان
دا وکړه ادرس پیدا کړي سي مجاهد صاحب تاسو په نظر
په دې لړ باندې خو زموږ هلې ځلې روانې دي. د پاکستان سره د موږ ملاقاتونه د موږ د ملګرو ډاډمن وله. زموږ ایجنډا اصلا دا و چې د پاکستان سره د اعتماد یو فضا رامنځته شي او د اعتماد فضا را پیدا کولو لپاره دا یو ملاقات او یو مجلس ته کفایت نه کوي. موږ غوښتل چې د جانبینو لخوا نه دغسې با اعتماد او با صلاحیت کسان تشکیل سي وټاکل سي یو مشترک یو کمیسیون د دې قضیې لپاره وټاکل سي او دغه قضیه په مسلسله توګه تعقیب کی. زموږ هلې ځلې یوازې پاکستان باندې انحصار نه لري. د پاکستان نه بعد به موږ نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم هیوادونو ته بینلمی ټولنې ته موږ به ځو او په دې او د دې مقصد لپاره موږ کار کوو تر څو چې د طالبانو اسلامي تحریک ته یو ادرس پیدا کړو او د دې موجوده مذکرینه هغه یو ځل راوباسو او مذاکرات میسره.
بله تشکر. خب محترم آقای سلطانزای صاحب، شما چی فکر میکنید؟ حالا چقدر امیدوار هستین که شورای عالی صلح یعنی بتونه کارهای مثبت انجام بده در این راستا؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض احترام به همه، ما میخوایم یک موضوع را یاد بکنم با در نظرش حقایق که در 10 سال افغانستان با او روبرو بوده. در هر مورد توجه هایی که از هر جانب صورت گرفته در موضوعات مربوط به افغانستان، گاه گاه توقعات بسیار به صورت غیر واقع بینانه و مبالغ آمیز بلند برده. ما میخوایم راجع به موضوع صلح وقتی که صحبت میکنیم واقع بینانه صحبت بکنیم و توقعات مردم جنگ زده افغانستان بی جا بلند نبریم که صلح در یک شب به دست نمیاید. برای که علل جنگ آنقدر متعدد است، هم علل داخلی و هم علل خارجی جنگ، که ما به مردم افغانستان باید راست بگوییم و حقیقت بگوییم و مردم امیدوار نسازیم بیجا به اساس امو تخیلات رومانتیک یک تعداد. صلح وقت آماده میتونه شده در افغانستان واقعا صلح پایدار که از هان آماده برای صلح وجود داشته باشه. و ما فکر میکنم که بعض حقایقی که در گذشته وجود داشته، اگر با او حقایق ما بس بر نگردیم و با او یک مرور بالای از او حقایق نکنیم، هم القه هایی که سبب بروز آمدن طالبا شدن، او القه ها امروز قدرت در انحصار خود دارن و فکر میکنن که فقط آمدن طالبا یا آمدن صلح مساوی است به از دست دادن انحصار قدرت. اونا باید واقع بینانه فکر بکنن و انحصار قدرت در افغانستان نباید وسیله حکومتداری یک تعداد باشه. ما فکر میکنم یک تعداد در افغانستان فعلا هم اقتصاد هم سیاست و هم جنگ و همه چیز در انحصار خود دارن و میخواین صلح را هم در انحصار خود داشته باشن و مطابق خواسته های خود دیکته بکنن صلح را. او مردم هم بفهمن که دیگه او افغانستان نیست که در انحصار طلبی ها مدیریت شوه و طالبا هم بدانن که او افغانستان را که اینها به میراث گرفتن بعد از چپاول و جنگ سالاری ها و پاتک سالاری ها، او افغانستان هم نیست. افغانستان تغییر کرده، مردم تغییر کرده و شرایط هم تغییر کرده. اونا هم واقع بینانه و حقیقت نگرانه باید به طرف صلح حرکت بکنن و مخصوصا بازیکنان جنگ آنقدر متعدد هستند که صلح توسط تنها یک طرف آمده نمیتونه در افغانستان. بازیکنان داخلی داریم، بازیکنان خارجی داریم، بازیکنان منطقوی دور و نزدیک داریم و حتی در داخل بازیکنان مختلف داریم.
بلد.
و این موضوعات دست به دست هم میتونه و به ما میرسونه که صلح فقط اول و اول در افغانستان باید نیت و از هان مردم برای صلح آماده شوه. او القه هایی که قدرت در انحصار دارن، اینا جنگ منعیس یک تجارت و یک وسیله ثروت اندوختن فکر میکنن.
بله بله سب دی مسئله ترازوم خصو مسئله تاسیه دکر لازمونگ هم فوکس کوشش کو چی پام دی مسئله بانشی چی ولی مخالفتون ایده در سول پیتی باد دا مسئله بساسی دیده و نوزی یا دری تلیفون ندیر منتظر پاتی شوی دا با خلو سب میره بانی رزادی رادیو دسیب. بله سلام.
سلام خدمت آقای درفشان نظر و آقای الکوزی و شبی شما هستم که ما را بطقیس خدمت دارم.
مهربانی سیم.
بسیار خوب، میخواستم که بیاز پیش از خود از میمانای گرامی شما مطرح بکنم نظر خودم به ایچ یک جوان خدمت شما تقدیم بکنم.
مهربانی
بفهم از
بسیار خوب. موضوع شما همینطور که ما از رادیو شنیدیم جرگه صلح در افغانستان بود که ما شاید هم چه جرگه هایی بودیم، اما تدابیری هم چه جرگه ها هیچ تأثیری و روان افغانستان نداره، فقط تک و تنها بین مللی فقط هم بودجه خود هم اثر میکنن خلاص، و این تأثیر گذار با افغانستان نیست و این نمیزانه که ما افغانستان و بیرون از مرد که جمهوری اسلامی پاکستان باشه حل بکنه. و من سوال داشتم از میوانای که برگزاری همچو جرگه ها تا چه اندازه تأثیر گذار است و افغانستان و تا چه اندازه میتونه که با افغانستان صلح را به وجود بیاره.
تشکر پیش روسه من نکرد بدن یا بول تلفون مخلا میربانی
زنده باشین جرگه.
تشکر
مهربانی سیم نازادی رادیو در پختان آقای سیم مهربانی مهربانی. بله ورور تلفون دلک خراب ده زیاده بدل کلک
تلفون تان خراب است. یک تلفون دیگه. بله شنوند عزیز
سلام پتاسی خغل سر نظر سیب اوستاسی دوستان تالو گزه سیب سلام نارس کم چمتویم البته
سلام علیکم چمتویم
ماشاءالله وسی لا غوړم لا نظر وړاندې کوم مخکې له دې چې الکوزه سه خارجي قوا ووزی
بله
باز ما په نظر البته بعد مخالف پور سره خبري وشي ترڅو راضي شي کنه زه په باور نکوم چې افغان قوا دې په مستقل ډول د پاو کړی شي ځکه په دې ورځو کې سره صدا دې رضایت دې چې خارجي قوا ووزی او د افغانستان داخلي قوا مسله قوا دې به وکول شي مستقل ډول د پاو کې ځکه زما په نظر باندې همدغه د افغانانو به چي دي چې لار یا وروره په جفا کې مقابل لوري کې ولاړ دی او زیدل تاسکر یا ثابت
چمتو سی مخکې سلطان زوی صاحب اشاره وکړل چې باید غلطه هلی او ارزوغان خلکو ته ورنکړ شي. زه فکر کوم دا مطلب دبل ارقام دی، یعنی یو که چاته وچ حالت سوله دغه سبا خیر او خرید هر څه جوړی دام درسته نه ده، او د خارجانم تاسو ته معلومه ده چې د څنګه کې چې مثال سبا وکړي بار کې ورڅ په ځای پری دي د تریلیون ډالر مصرفونه کړی دي نور مسائل دي تاسو خپل خپويږي. مقصد دا ده چې خلک بیرته ما خبره چې د سلطان زوی صاحب خبرېدم ازهان باید آماده شي، افغانان باید دیتا راضی شي چې نه سوله د ټولو په ګټه ده. د څه حالت استاذ په نظر یعنی مهم نه ده په افغانستان کې؟
بېخي الکوزه سره موافق هم ستاسو د نظر سره. دلته د خلکو نظریات او د خلکو غوښتنې هم په نظر کې باید ونیول شي. هغه څه مثلا په داخل د حکومت کې یو تعداد حلقې او کړۍ دي، یو جهت د مسلې چې هغوی هم دا نه غواړي، ولې افغانان ډېری افغانان دې ته هیله مند دي، دې ارزو لري چې نور دې زموږ په هېواد کې جګړې نه وي، جنګ دې نه وي، ځان وژنې او مینونه دې نه وي، بمبارۍ دې نه وي، د کور خلکو تالاشګرې د شپې او د ورځې نه وي، د سپو تړل دې نه وي. بالکل افغانان چې سوله افغانستان را شي، ولې دې د هیلې سر کولو په خاطر باندې باید څه وشي؟ هغه دا دي، هغه کول هغه څه دي چې هم خارجي قوتونه عم د افغانستان حکومت مکلف ته چې دغه څوکي دغه خلکو مخه ونیسي، بل دا چې امریکایان زما په نظر باندې جدي او هدفمند ایو فشار راوړي په پاکستان باندې چې دغه مسله په سوال باندې دوی نشي په پاکستان باندې تحمل کوله تر څو پورې چې جدي اقدام نکړي. بل دا چې په حکومت کې الکوزه سره قدرتمند ډله موجوده ده، دغه ډله هم نه غواړي چې په هیواد کې د سوله او امنیت راشي، ځکه نه غواړي چې د هغوی قدرت او د هغوی موقف دلته په دغه جګړه کې اوس واضح او ښکاره او قدرتمند دي.
په همدې خبرې کې اوسب مونږ چمتو صاحب سلطان زوی صاحب ورته اشاره وکړله، هغه وویل چې انحصار د قدرت په دې باندې. تشکر ستاسو نه ډېره مننه. کور دې ودان، یو بل ټلیفون هم لرو همدغه مسلې ته بیا مونږ راځو. سلطان زوی صاحب په خبرې وکړي. مهرباني صاحب ځان معرفي کې پوښتنه وکړئ.
بله سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
الکوزی صاحب تاسو ته زریب نظر تا وګران ملمنو ته سلامونه وړاندې.
وعلیکم
السلام.
رحمانی هم د بغلان ولایت اوسیدونکو مزما، البته دغه نظر دی سوله هغه سوله افغانستان ته پایده راوړای شي چې په هغه کې مثلا دغه یو څه هدفونه یا هغه استراتیژي چې په اصطلاح طالبانو ټاکلي دي او د هغه دپاره دوی فدایي کوي، یا مثلا د اته نه کاله دوی قرباني ورکړي، هغه هدفونه سناسه مثلا کسل پیسه د حاصل نه شي او اتیا پیسه د کم از کم باید حاصل شي، نو داسې نشي کېدلی لکه هغه څو ورځې مخکې په هلمند کې ستاسې د رادیو د لارې او د غوسو چې ملا پلانۍ مثلا د سولې په پروګرام کې شامل شو او صلاح پرېښودله او حاصل د ده د جهاد او د هغه ملګرو چې د ده سره شهیدان شوي یا ورته زخمیان شوي او یا ورسره دي.
ګوره رحماني صاحب رحماني صاحب دا ګوره مجاهد صاحب چې دی د خپله مجاهد هم دی او په اصطلاح د طالبانو په حکومت کې ډېر مهم حساس چوکۍ باندې کار کړی. خبره ده چې ټول همدې ته راضي شوي دي چې د افغانستان ستونزه په جګړې نه حل کیږي او باید د سولې او مذاکرې له لارې نه حل شي. دوی موویل ټوله نړۍ هم دا خبره کوي، هر سړی هم دا خبره کوي. په همدغه باندې بحث کیږي چې باید څنګه دا مسله حل شي. یعنی یوازې د جګړه او جنګ او وژنه دا د حل لاره نه ده، ټول دې نتیجې ته رسېدلي دي. نو موږ هم په همدې باندې بحث کوو. دا ستا د خبرې په ارتباط چې څه باید وشي چې د دوی هغه غوښتنې ومنلی شي او یو د حل لاره پیدا شي. نو په دې ارتباط کې کومه پوښتنه لري هغه دی کنې؟ بلې
بله خبره ده، بالکل دا ستا خبره سید دا کله کېدای شي چې یو قوي اراده هم په حکومت سره موجوده وي، هم دا ځکه دوی نه نه واک اختیار د دوی په لاس کې دی او هم د امریکایانو سره ځکه ابتکاري عمل نه نه د امریکایانو او د حکومت په لاس کې دی. دوی باید عملي اقدام وکړي، عملي ګام واخلي او خلکو ته یوه خبره وکړي. داسې نه لکه خارجیان چې یوه ورځ وایي موږ وځو په پلاني ورځ، بله ورځ وایي موږ نه وځو، یا دایمي اړیکې جوړو، یا که شرایط چیرې داسې و. نو ستا خبره هغه کله تحقق په اصطلاح کېدلی شي چې یو
اراده موجود
وي او د دولت سره او د امریکایانو سره عام سولې ته غاړه کېږدي او د طالبانو شرایط باید ومني.
کور دې ودان او پیښ شلو. ډېره مننه. مننه صاحب. ښه نو سلطان زوی صاحب او مجاهد صاحب تاسې اره وکړه ورته لندن ځوابونه ورکړي، بیا به نور ټلیفون نه مخلو. مهرباني.
د دواړو دوستانو خبرې خو سوال نو بحثونو خپل نظریات ول دمو نظریات په مخکې چې ما خپل عرایض وکړل ځینې موضوعات په هغې کې عرصه وایو چې د سولې لپاره موږ یوازې امریکایان او خارجیان کافي نه دي، د سیمې هیوادونه کافي نه دي، په خپل افغانان ډېر مهم رول لوبوي. د افغانستان ولس او جامعه، د افغانستان دولت او د افغانستان مختلف سیاسي کړۍ، دوی ټول باید په یو ذهنیت خپل ذهنیت آماده کړي چې په افغانستان کې د جنگ نه لارې نه هیڅ یو ګروپ د قدرت د انحصار له لارې نه هیڅ یو ګروپ او د زور او د چل او چپاول نه هیڅ یو ګروپ نشي کولای
دوام
تضمین کړي.
راشه چې همدا خبره د مجاهد صاحب نه وکړه. مجاهد صاحب تاسو فکر کوئ چې دغه د قدرت انحصار دا او دوستانو مې یادونه وکړله، یعنی تاسو په دې لاره کې دا مشکل ویني چې ځینې حلقې یا کړۍ نه غواړي چې طالبان د راشي د سولې بهیر ته، یا مخالفان او طالبان مقصد په مجموع کې مخالفان، ایا داسې ستونزه تاسو ویني چې عملي صادقانه صاحب دا مسله کې موجوده کولای شي چې اوریدونکو ته ووایي دا ارڅو روښانه شي؟ صاحب
زه په دې اړه باید ارڅو کوم چې د ډیر سو کلو په اوږدو کې، خصوصا د پنځلس سو کلو د شلو کلو په اوږدو کې همدغه یو غټ مصیبت و د افغانانو سره چې د تل لپاره د انحصار د قدرت په نتیجه کې افغانستان در بدر سو. لومړی کمونستان راغلو، هغو انحصار د قدرت وکړو، اسلامي ډلې او مسلمانان یې نه پرېښودل سي. سبب د دې وګرځېدل چې د هغو په خلاف باندې اسلامي جهاد پیل سو. د هغو د کمونستانو د روسانو د ماتې نه وروسته د مجاهدینو حکومت راغی. د مجاهدینو په حکومت کې هم دغسې رقم ته انحصار رامنځته سو چې په اطلاف کې شاملې ډلې یې ونه کړای سوای په خپل اعتماد کې واخلي، لکه مثلا حرکت انقلاب اسلامي او د حزب اسلامي د مولوي صاحب خالص او د پیر صاحب ګوند او د نور. وروسته څوکه څوکه د انحصار په طرف باندې لاړو چې هغه باعث دې وګرځېدل چې ائتلافي ګوندونه د هغو نه ووتل. او
طالبانو کې انحصار نه و، د طالبانو په حکومت کې هم انحصار و.
جوړول روان یم، لکه زه په دې لار باندې روان یم. نو نتیجه یې دا سول چې د طالبانو په لاس باندې هم حکومت مات شو. د طالبانو دور هم د انحصار ډول دومره انحصار پکې موجود و چې هغه مجاهدین ډلې چې د په افغانستان کې د اسلامي حکومت او د افغانستان د ازادۍ لپاره جهاد کړی و، نه یې غټ شخصیت زغملی سوای او نه یې تجربه کار شخص زغملی سوای. په موجوده حکومت کې هم یو تعداد نواقص موجود دی، که څه هم موجوده حکومت د یو سیاسي ډلې لخوا نه اداره کیږي، د یو شخص لخوا نه اداره کیږي، او دا دلته یو داسې یو معجوني مرکب په دې حکومت کې جوړ شوی دی چې هم خلقان دی پکې، هم پرچمیان دی، هم اخوانیان دی، هم ملایان دی پکې، هم افغان ملتیان دی پکې، چې دی یو واضح پالیسی د افغانستان د دولت د ملت لپاره نه لري، چې دی یو واضح مانیفیست یا مرام سره د افغانستان ملت ته وړاندې شي او دغه مرام او د سیاسي تګلارې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو نرای واخلي او بیرته د هغوی په نتیجه کې دوباره انتخاباتو ته لاړ شي چې ورور د تاسې د ملت دغه ارزوګانې موږ په ځای کړي دي او دا مو نه دي په ځای کړي. متاسفانه دا شی تر اوسه پورې وجود نه لري. نو زما په عقیده باندې تر څو چې دا ټول پخواني شیان هیر نه کړو افغانستان د ټولو پرګنو یو مشترک کور ده، د ټولو سیاسي ګوندونو یو مشترک کور ده، د افغانستان د عليا منافعو په چوکاټ کې موږ فکر ونه کوو، موږ نسو کولای چې دغه بحران نه راوخیزو. افغانستان په ټوله نړۍ کې له ټولو نه وروسته پاتې هیواد ده که په همدغه جنجال کې د انحصار طلبۍ په جنجال کې روان یو او یا د یک طرفي په جنجال کې روان یو، موږ نسو کولای چې افغانستان دوباره بیا آباد کړو. اوس دې وخت راغلی دی چې هغه اولویات چې دي هغه باید په نظر کې ونیولو. موږ هغه سي مشترکات لرو د مختلفو ګوندونو مختلفو قومونو ترمنځ، یو ته باید توجه وکړو، نه هغه ته چې موږ اختلافات په چوکاټ کې باید ټول په یو سیم باندې حرکت وکړو.
بله حکیمی صاحب، حال نوبت شما سوالا که از شما شد اگر مربوط به شما بتین جوابتین، اگر یک سوال ما طرح میکنم قبل از سوال یک فکایگه کام بگویم که میگن دو نفر در بین خود جنگ کردن و آمدن پیش ملا صاحب نصرالدین، گفتن که یک نفر اول گفت که والله تا شده تو غال ما غال و دیگه او رو بزنید و بکن، و پسان او رو گفت تو حق به جانب استی، باز دیگه طرف دیگه گفت حق به جانب استی. وقتی که به خانه آمد دید که لیافش نیست، باز خانمش پرسان که دیگه جنگ سر چی بود این جنگ، گفت والله همی کل گفت سر لیاف ما بود. حالا از او خاطر حکیمی صحبت یک موضوع است که نیت دولت، یعنی کس نیتی که شما دارین، یعنی نیت کلی خوب است که باید صلح بیه، ایره هیچ کس مخالف نیست، منتها قدم های عملی که برداشته میشه ای امین نیت خوب ثابت کرده نمیتانه. مثلا ما نه طرف شما هستیم، نه بزد شما هستیم، نه بزد کدام حزب هستیم، منتها ما در طرف اکثریت مردم افغانستان هستیم، مجبور هستیم که صدای از وار به شما بگویم. مردم افغانستان پیامایی که به ما میایه میگن که برادر ادی چیزا کدام نتیجه بور نموشه، برای ازی که کمیسیون که شما تشکیل دادین در اینجا کسای دوجا نیست که بتانن که در طرف طالبا مستقیما گپ بزنن، کسایی که جنگ میکنن. مثلا یکی از سوالای عمده مردم ای است. دوم مسائل دیگر هم هست که او باید در نظر گرفته شود. مثلا در 10 سال یا 30 سال گذشته شوراهای مختلف شد، حتی رفتن در مکه مکرمه به قرآن کریم یا هر جای کود قسم کردن و امضا کردن به خالم. او در زیر از او هم زدن، باز مردم میگن 30 سال بعد باز این نفرها، یعنی تقریبا همین نفرها است، همین کارا را میخواین بکنن. از او خاطر اگر دولت افغانستان و دیگر دولت ها یا نیت خوب و جدی داشته باشن، چرا یک کمیسیون کاملا نه و از یک افریقا مافریقا یک جای می آوردن که اونا برشان امی گفه جور بکنن؟ مثلا در اینجا ما خود ما تجربه را می بینیم که مثلا رئیس یک کمپانی اگر انتخاب میشه از طرف یک کمیسیون به طرف میره برشان کار میکنه، برشان پیدا میکنه که اینی رئیس شما باشه. از اون خاطر آقای حکیمی صاحب، شما خودتان باور میکنین که این کارا که تا حال شده یک نتیجه مثبت بده، یا بعد از 10 سال باز ما شما اینجا خواهد شدیم که والا این اشتباه کنیم حالت میکنیم؟
خب اول ما به اجازتان در ارتباط تلفنی که اولین شنونده تان داشت متاسفانه نامش فراموش کردم، یکم توضیح بدم. در ارتباط جرگه ها بود، معلوم دار اگر تاریخ افغانستان یک مقدار دقیق تر مطالعه کنیم به خوبی پیدا میکنیم که بسیاری از مسائل و پرابلم هایی که در طول تاریخ کشور اتفاق افتاده توسط جرگه ها حل شده. اگر به یه پسان بیاییم، شما خبر دارین که قانون اساسی افغانستان که به حیث یک وثیقه و سند معتبر ملی مورد توافق و پذیرش کل ملت افغانستان است توسط یک جرگه تصویب شد. در ارتباط شورای عالی صلح قبلا هم ما گفتم که این شورای عالی صلح را ما نساختیم، ایره یک جرگه ساخت، جرگه ملی مشورتی صلح که نمایندگان مردم افغانستان از سراسر نقاط کشور آمده بودند، اینا 6 تن و این شورا را تشکیل کردن و این شورا باید کار کنه و طبیعی است که صلح به صورت یک معجزه اتفاق نمیفته، صلح باید راه رفت، کار کرد و همونطور که آقای سلطانزو گفتن که من هم موافقه هستم، باید ذهنیت صلح به وجود بیاید. کسانی هم که در گروه های مخالف مسلح دولت هستند و علیه حکومت و نظام می جنگن، اونها هم باید متوجه یک عرق ملی و افغانی خود شوند که اگر احیانا اگر قضیه بازیگرای بیرونی و جانبی در کار هست، بالاخره یک عرق افغانی هم باید وجود داشته باشه. اونمو قدر که ما سر صلح تاکید میکنیم، او برادرها هم به همین فکر گفتن که صلح ضرورت است، نباید فرصت هایی که برای فرزندانشان است، برای تحصیل، برای تعلیم، برای پیشرفت کشور، اونا را از دست بدن. عرشبت خدمت شما که اما به ارتباط از یکی این ترکیبی که شما گفتین گویا به جای از اینا افریقایا می بود خوب بود، عرضمه ایست که کسی که صلح میکنه معلوم دار اونمو کسایی است که جنگ کردن. اگر افغانستان به این نقطه رسیده باشه که طرف های درگیر و کسانی که جنگ کردن با هم اینا برای صلح حاضر شوند و پشت میز مذاکره صلح بشینن، خب این یک موفقیت خواهد بود برای افغانستان. اگر شما نگاه به ترکیب شورای عالی صلح بیاندازین، مثلا مجاهد صاحب امین جپالوی ما و شما ششته، استاد ربانی است، اینا وقتی که جمع میشن برای آینده مملکت، برای آینده به نسل آینده افغانستان فکر میکنن که باید صلح بیایه، ما باید ایره یک گام نیک تلقی کنیم، یک گام مثبت بدانیم. و خوشبختانه من فکر میکنم که حکومت افغانستان در این ارتباط امو تعهد و مسئولیت های خود قدم به قدم اجرا
میکنه. یا چور تلفون ندید در زاده رادیو دامیر بانی و پختان او که زنم معرفی که میر بانی.
بله سلام علیکم محترم آقای الکوزه، محترم آقای نظر، میهمانان محترم، عرض سلام تقدیم میکنم.
تشکر اختر
صاحب. رابطه با صحبت آقای حکیم باید بگویم یکی عنانات است، یکی قانون. ما وقتی که قانون داریم دیگه ضرورت به این نیست ما به طرف عنانه و اینا رجوع بکنیم. قانون هم اگه موضوع رو حل میکنه، عام از نظام در اون موجود است. فعلا در قضایای افغانستان موضوع از حدود عربی افغانستان خارج شده، این تعلق میگیره به وزارت خارجه افغانستان از طریق کمیسیونای مربوطه از اونها، و اگر نداره دولت معذب شوه کمیسیون مستقلی را در رابطه از طریق وزارت امور خارجه در گفتگو با وزارت خارجه پاکستان، امریکا و تعداد از کشورهایی که در افغانستان نیروهایشان حضور داره، در حضور وزرای خارجه از اینا در یک نشست صلح در افغانستان اینا پیاده بکنن. در غیر از او این قصه ها زیاد شده، این موضوع استاد محترم یا گروه های دیگه که در رأس یک شورا میه، این قصه و افسانه دیگه پیش مردم و پیش دیگران رسمیت نداره. شما اگر میخواین قضایای افغانستان حل بسازین، قضایا از طریق سیاست خارجی افغانستان حل میشد، نه از طریق داخلی افغانستان. در داخل افغانستان اصلا قانونی وجود نداره. اگر قانون وجود می داشت دیگه شرایط صلح زودتر آماده میشه. چرا جزا موجود میشد؟ وقتی که جزا را مردم میدید رجوع میکرد به صلح. ما در اینجا یک موضوع دیگر هم قابل یادآوری میدانم. به گفته احمد رشید که یک ژورنالیست بیرون مرزی از پاکستان است، او میگه موضوع صلح افغانستان رد میگیره به موضوع کشمیر، که در این رابطه از نظر محترم آقای مجاهد هم خواستار میشم و همچنان از آقای محترم در زمینه ازی که اینا میگن که پاکستان بر افغانستان دوست است، ما این را رد میکنیم به خاطر ازی که هیچ کشور در جهان دوستی با کشور دیگه نداره، صرف در منافع ملی هر کس برای یک دیگه خود در رابطه منافع شخصی ملت خود کار میکنن و بس. و سوال دوم از آقای محترم داودزی است که آیا واقعا صلح به نفع پاکستان است یا جنگ؟ تشکر.
تشکر سید سلطان روی سید به جواب در کیو مجاید سید. یا بل تلفنم لروسی میره بانی.
سلام علیکم.
وعلیکم.
وعلیکم. انکوزی سکتا از غریب نرزی سکتا آویدون کتا ملمانیتا مجاید سید تولو تا سید داکتر احمد زیش پل سلامون اولاد.
وعلیکم. تشکر. وعلیکم سلام. میره بانی.
انکوزی سید تاسی دا خبری د افغانستان د صلح په باره کې کومې خبرې چې کوئ او مجاهد صاحب چې کومې خبرې کوي، دا خو د محترمو طالبانو بل چارواکی او هغه وخت یې لوړ مسؤول و. نو اوس د محترم مجاهد صاحب ته دما سوال مخامخ متوجه ده، ولې دا مجاهد صاحب په نمایندګۍ د طالبانو داسې خبرې کوي؟ لکه څنګه چې په افغانستان کې ډېره دما خبرې تاسې کړي، زه بېرته تاسې موضوع ته راځم. افغانستان کې د سخت حناشي روانه وه، ډېره ګډوډي روانه وه. په افغانستان په سلو بادشاهانو تقسیم سوی و، اسماعیل خان په هرات کې بادشاه و، نو ما نه خیر ده مثلا دا میوم جز بل څوک بل چېرته بادشاه و، بل څوک بل چېرته بادشاه و. هغه طالبان راجو شو راغله هر طرفه سره راغله چې ټول مې وسلې راټول کړي کابل ته راولي یا یې ټول دې تاسو نه هرانه حرامه کړو افغانستان کې قانون شرعي اسلامي نظام قائم دائم کړو ځکه زه چې تاسو وایم چې په دا سر کې دې نشته دغه نه دې ټول سرږي او چې په دا ټول سر په دې کې نشته کله یو نه دا ټول پوسټ کې سر کې کله چې خو یو یې دې نو کله باندې کې باندې ځان پیدا شوی دی یو به څه شان کړو هغه موږ نه وایو یو دې ته وګورئ نو څه خو اصلي خبره دې چې امیر المؤمنین ملا محمد عمر که تاسو چې تورن واغله شي رواني کته صورت موږ چې وي هغه نه په خبر کې نهسته هغه د افغانستان کې صلح غواړي یو تن باندې ګوره قانون دې قرآن عملي کاو بخنه غواړم تاسو وښنه ونی شپږونی استبار چې قضاونه شو د غیر د ځان باندې چې الله اسنه پرې کړو که دوی خو نه واه دشتې وره باندې
وکړو ډاکټر صاحب
کابل بلډینګ نه اوس څه شهر راکندونه شي
صحیح یعنی دا خو صحیح ده ډاکټر صاحب بل یو خبره اوس دا ستاسو خبره خو صحیح ده چې مثال لا وي سولر او ستلا او خلک مثال یعنی دغه فساد او دا شین د منځ لاړل خو موږ او تاسو کله دسي اخواته وګورو موږ په وشتمه پیړۍ کې ژوند کوو مجبور شو د نړیوالو سره اړیکو ساتو خپل اړیکې وساتو ډاکټر صاحب فکر کوم تاسو لاین قطر شو کبه ټلیفون وکړئ لطفا او بخي
بل
مهرباني خبره وکړئ صاحب
سلام علیکم سر
وعلیکم السلام
زه یو داسې ارزانه پیشنهاد لرم چې ډېر اسانه ده که دا سنګین کې چې اوس نطره شوې ده چې د خارجي قواوو د طالبانو او د سیمې د خلکو ترمنځ یعنی خارجیان به کورونه نورانوي بمبار به نه کوي طالبان به مکتبونه نورانوي او د کلي خلک به د سپینګیر دا به امنیت ساتي دا به ډېر ارزانه نه وي زه دا یو پیشنهاد لرم
ښه کور دې ودان صاحب بل ټلیفون مهرباني یو بل ټلیفون مهرباني صاحب خبرې وکړي صاحب بل تا پلان کې استه خبرې وکړي صاحب وعليكم وعليكم السلام
اګه اګه زه سات موږ په د دنیا تور د دېش کاله ولیدل یا هغه په شرکت کې چې چلوي هغه خو په چلو بیا هغه د مختوري خلکو ته دنیا ته ني آیا د مادي سیاست کې دي اګه زه سات
وګورم
موږ ته جن موږ ته امریکا را و ګوډار باندې وو اګه زه سات چې نه مانی ولګي دا جن را کرا و په افغانستان ته موږ دې موږ دا ملامت کا شان چې دا جنگ غاری چې هغه نه کیږي مثلا ګورا چې موږ ته وایي چې جنګ یو څه د مچاسه غاری محمد زنا څه غاری سامای غاری چې موږ ته وایي چې دا کوما جنگ غاری چې موږ ته وایي چې بانکي مون څه غاری بانکي مون د موږ مشد د دنیا دایي مشرنده دې چلول مشرنده کدای شي نه رحمې موږ په وطن وتی دا د دې کاله په موږ باندې تا ترینې وغښ جوړ دا خانه مم تکي
سردار محمد خان هغه وای چې تاسو سره جوړ شئ وای تاسو سره جوړ شئ سید چې مثال جګړه خودل ته دوی به امریکایان وای چې دوی ال تر اغله په نیویارک حمله وکړل او دا د واغه د قصې خو تا ورېدل دي خو اوس دوی وای چې خبره خود سه شو دوی راغله او دلته یو طالبان په سیواخستل جګړه خو ستا په وینا باندې چې دوی پیل کړه اوس وای تاسو سره کینې جوړ شئ او موږ مزو بس اسې جګړه وکړل نو نور سره تاسو جوړ شئ دا موږ تاسو سره څنګه جوړی ګوز دا خبره ده
منګه دې دا سانه یو یو ګال کو زل سره
څنګه
موږ ته په شو لا هر یو په افغانستان په هر پور کې کې دا چې هغه قران علی شان دا په زل سره په دې کې شو له دا یې معلومې کړی هغه کې هغه په دې ټول معلومې
کړی په عمل به څنګه وکړو عمل
په تاسو دې خدا خو دې ستاسو لاندې کنه زما خو نه ده
نو ته فکر کوي چې نه هر څه په دغه دینی ارشادات باندې حل شي خو خلک باید قانون حاکم شي عملی شي په ټولو کې
بله موږ خو کېږو موږ خپل جوړ او دغه غوانان چې موږ خپل جوړ کې موږ چې ټول دنیا باندې موږ مستیږو دا موږ نه موږ کوم موږ موږ نه وړي و موږ موږ نه کوم نه
کور دی ودان مننه پوه شو سردار محمد خان تشکر خو مجاهد صاحب تاسو جواب ورکړي هغه د اختری صاحب پښتنم تاسو راځي و او بیا با سلطان زوی سره او حکیمی سره په ترتیب سره خبرې وکړي
بله زده دی سر موافقیم. ما اول دیت تلی پارا ویل دی چه هر مجلس که اشتراک و مزدی طالبانو دی
بله.
اسلامی تحریک پنمانی که باندی خبری نکوه ما دی خپل زان پنمانی که باندی او کم فورن نچه خبری کوه دی سر دی دکتر صاحب دی خبر سر موافقیم سر طالبانو اسلامی تحریک چه کم حکمت جور کلی و دی افغانستان خلقو تیدید زیاد کارو نوکوال هغه امنیت چې دی راوسته یو اته څلوېښت هیوادونه په افغانستان کې موجود دی وای نه کړی سوای چې هغه امنیت راولي هغه مواد مخدر چې دی لمنځه وړي ولو اته څلوېښت هیوادونه اوس په افغانستان کې موجود دی د افغانستان حکومت ورسره ده وای نه کړی سوای چې هغه لمنځه یوسي بلکې هغه ورځ په ورځ باندې زیات شو منتها د موږ مشکل د تل لپاره موږ یادونه وکولی سي ذات البیني جګړې ذات البیني اختلافونه د موږ مصیبتونو باعث ګرځېدلي دي که چیرته د طالبانو اسلامي تحریک حکومت د مجاهدینو ډلې یا نورې سیاسي ډلې له ځان سره ملګري کړي وای نو خارجي قواو ته به یا نورو ته به د دې زمینه نه برابرېدله چې په افغانستان کې مداخلت کړی وای بلکې د یو قوي افغانستان د ملاتړ دپاره به یې اقتصادي او سیاسي کومکونه له موږ سره کړي وو. ولې زموږ د داخلي جګړو داخلي اختلافاتو په نتیجه کې موږ ګورو چې شوروي اتحاد ووت ولې په جای باندې اوس همدغه ده د ناتو قواوې راغلي په افغانستان کې په غیر قانوني شکل باندې موجودیت لري او عملیات کوي. اوس هم کله چې موږ د سولې خبره کوو اولین مشکل دغه سره مخامخ کیږو. کله چې د خارجانو سره مخامخ کیږو یو ته وایي چې نور پرېږدي چې افغانان خپل منځ کې سوله وکوي او افغانستان یو آزاد مستقل اسلامي هیواد وګرځي او دلته یو اسلامي حکومت او اسلامي قانون نافذ وي خپله خوښه افغانان نافذ کړي. د دې هم خبره داره چې که چېرته خارجي قواوې د افغانستان نه ووځي بېرته به پخوانی حال رامنځته شي بیا به داخلي جګړې پیل شي. همدغه مسله ده چې موږ وسلوال مخالفینو ته وایو چې راځي سره کینو چې افغانان په یو خل باندې وای چې خپل منځ کې موږ د افغانستان په استقلال د افغانستان په خپلواکۍ په افغانستان کې د اسلامي حکومت موجودیت او د ټولو په مشارکت د ملي مشارکت په حکومت باندې سره قانی یو او نور د خارجي قواو موجودیت ته د نظامی شکل باندې ضرورت نه سره خارجان کله افغانستان سره مشترک المنافع لري یا د افغانستان سره مینه لري د افغانستان سره سیاسي منافع شریکي خیراتي هیڅ حکومت چاته خیرات نه ورته ورکوي نو هغه د په اقتصادي لحاظ باندې د افغانانو سره مرسته کوي په سیاسي لحاظ باندې د افغانانو سره مرسته کوي نه دا چې په نظامي لحاظ باندې خپله باندې لګیاي په کلیو باندو کې عملیات کوي د افغانستان د ټولو عناناتو په خلاف د افغانستان د کلتور په خلاف د افغانستان د اسلامي قوانینو د معتقداتو په خلاف باندې دا نه د دې په ګټه باندې نه د افغانانو په ګټه باندې ده. د سولې عالي شورا په همدغه طرف باندې روانه ده. یو بل خبره چې دی وکول چې آیا طالبانو اسلامي تحریک په خپل اهداف په سولې کې له لاسه ورکړي؟ ابدا. د طالبانو اسلامي تحریک هغه هدف لري چې په افغانستان کې د یو اسلامي حکومت وي، افغانستان د سرلوړی آزاد خپلواک هیواد وي. اصول د سولې عالی شورا کې شامل شخصیتونه ټول په همدې فکر باندې، خصوصا صدر بانی په واروار باندې د ما تر مخه دا خبره کړې ده چې د اهدافو په لحاظ باندې زموږ د طالبانو د اسلامي تحریک په منځ کې هیڅ اختلاف وجود نه لري. منتها هغه اهداف چې په د افغانستان خپلواکي او ازادي او په افغانستان کې اسلامي حکومت ته د جنگ د لارې نه تعقیبوي او عمومي د سیاست له لارې تعقیبوو، راځي چې دا دواړه لارې سره یو ځای کړو او د سیاسي لحاظ باندې موږ افغانان سره متحد سو، سره یو سو او خارجانو ته ووایو چې نور دغه میلیارډ ډالر چې تاسو په افغانستان کې په جنگ باندې مصرفوي دا پریک دی افغانانو ته چې د افغانستان د بیا ودانولو او د بیا جوړولو لپاره په اقتصادي لحاظ باندې موږ سره مرسته وکړو چې افغانستان جوړ شي، افغانستان د بین المللي ټولنې یو فعال با مسؤلیته غړی وګرځي، یو باوقاره غړی وګرځي. زموږ هم دغه حل ځلې دي، هم د افغانستان حکومت ته وایي، هم بین المللي ټولنې ته وایي، هم د افغانستان د وسلط د حکومت وسلوال مخالفینو ته وایي.
حکیمي صاحب تاسو خبرې کوئ مهرباني.
ما یک مختصر توضیح میتونم در ارتباط همین دوستی که گفتن که افغانستان آل قانون داره و شما گپ از انعنه میزنین
بختری سبو
پسان خودشان نقص کردن و گفتن در اینجا قانون نیست. من میخوایم میره توضیح بتونم که در قانون اساسی افغانستان در اولین مادهش گفته شده که هیچ قانونی برخلاف قوانین اسلامی وضع شده نمیتونه. وقتی که قانون اساسی افغانستان بر مبنای قوانین اسلامی بوده میتونه و هست، فکر میکنم که در پرتو همین قانون همه چیز روشن میشه. ما در ارتباط به صلح صحبت با مردمان میکنیم، با کسانی داریم که اونا خود افغان میدانن، افغانی هستن و حرف ما است که اگر کسان بیاین و در قانون اساسی افغانستان بپذیرن که قانون اسلامی است، طبیعی است که او طرف مصالح است. اما اگر کسی بیاید برای اجانب، برای بیگانگان، برای کشورهای دور و نزدیک کار کنن، طبیعی است که او را با هیچ منطقی نمیشه که او را در میز مذاکره بیاری. عرض ما است که شورای عالی صلح افغانستان یک چارچوب منظم است که دارای اجندای خاص خود است که البته مجاهد صاحب بیشتر توضیح دادن در ارتباط چون عضو این شورا هستن.
بله بله.
اعتقاد ما بر است که اگر برای صلح یک چارچوبه کاری تنظیم نشود، فکر میکنم خود به خود صلح به وجود نمیآید. در گذشته ها در بحران 20 چند ساله افغانستان، ملل متحد، بعضی نهادهای مدافع حقوق بشر و خیریه جهانی مداخلات داشتن در افغانستان به خاطر آوردن صلح. ما و شما بیاد میاریم دهه 70 را که تلاش های محمود مستری ناکام ماند. حالا موضوع بین الافغانی است. حکومت افغانستان مصالحه را در چارچوب شورای عالی صلح با کسانی انجام میتن که اعتقاد به سرفرازی افغانستان دارن، اعتقاد به پیشرفت و ترقی از این ملک دارن. اونا اگر خدای نخواسته بازی خورده باشن، گل خورده باشن و علیه ملت، علیه کشور خود قرار گرفتن، این حکومت است که فرصت برشان فراهم کرده که اونا بیاین به یک زندگی عادی برگردن و زمینه مداخلات بیرونی که همه از او حرف میزنیم باید به دست خود افغان ها پس شود.
بله بله.
و تشکر حکومت در ارتباط کارهای خود انجام میده.
سلطان زوی صاحب، تلکم هر تاسی متعقین استه چه گاونده هیوادونه با لاسوهنی ونکری یا با دسی پوسکنده بیویو چه صادقانه با او غوری شی پا افغانستان که ده جگرو او مرشی نور
ده گاونده یو صادقانه عمل مستقیما ارتباط لری ده مونگا قوت پوره ارتباط چه مونگا قوی او با پروگرام مخ کلارسو دی اغوی صداقت جبران تامینیگی. زه فکر کنم از پاکستان مخی او پختانه او سوله سی پاکستان جنگ دی پاکستان پا گرده دی سوله.
بله بله.
که دی جنگ او دی سولی ارجیابی وسی درست دوارا پخپلو ماین و اندازو یو مفاد پاکستان ترسوله. تر دیو کال یو نیم کال مخی جنگ دی پاکستان پا گرده و ولی جنگ دی پاکستان جنگ او دی نور جنگ پا افغانستان که کیده. وست ورو ورو د جنگ اثرات پاکستان باندې هم تاثیر اچولای. ورو ورو پاکستان ویښوي چې پیګی چې جنگ د دوی په ګټه هم نه ده، مخصوصا که د افغانستان دولت مدبرانه او د پرګماتیک یا همجانبه سیاست غوره کی او د افغانستان استراتیژیک اهمیت او اقتصادی اهمیت هم سیمته روخانه کی او دغه سیس د پایپلاین موضوع یو برخه ده د یو آغاز ده یو پایل ده. نو پاکستان په دې باندې متقاعد کیږي چې پیګی په دې پروسه کې د سولې او د اقتصاد او د پرمختیا په پروسه کې که پاکستان زر تر زره اقدامونه کی، هند په سیمه کې دومره په سرعت روان دی چې پاکستان د پولاندې کیږي. افغانستان به دومره تاثیر په افغانستان باندې وانه چول سی، مګر د هند پیشرفت پاکستان باندې مستقیما منفی اغیزه لري. په دې اساس زه فکر کوم چې د سولې راوستل، د سولې ته اړ او ضرورت باید د افغانستان د یو قوي دولت او دولت مداری په چوکاټ کې چې په هغې کې د بند ناقصو فرمولو نه مونږ لږ زره پخه فراتره کیدو، هغه فرمول چې په بند کې وضع سوی وه او د دې حالت سبب ګرځېدلی هغه باید ترمیم سي. او دلته ټول خواوې داسې نه و چې د طالبانو په وخت کې نو ټول شیان ښه وو. طالبانو هم ډېر اشتباهات درلودل. درسته ده په امنیت کې په ځینو موضوعاتو کې طالبان موفق ول، مګر په ځینو نورو موضوعاتو کې ډېر ناکام ول. طالبان هم باید په دې باندې پوه سي چې یوازې طالبان د افغانستان د آینده مشکلاتو ځوابګوی نه دی او نه دغه انحصار طلبه کړی چې د افغانستان دولت پهخپل ګراو کې نیولی.
یو تلیفون به واخلو، اخري تلیفون د دې لومړۍ برخې. مهرباني صاحب، ځان معرفي کړئ، لنډه پوښتنه وکړئ.
سلام علیکم و علیکم السلام. نظر سے مہمانے اور تکنیکی همکاران شنوار ہیں جنوبی کوریا نا.
مہربانی شنوار سے.
مہربانی زه خو یو بخنه غواړم. یو خدا خبره ده چې دا استاد باندې ډېر ښه بخت لري. هر ځای کې هغه د لس کلو جنګ کې مې هغه بین الملل متحد کې خپله کرسۍ وساتله او اوس هم چې دا استاد باندې ته ښه چانس پیدا شو تر څو چې په انده کې انتخابات کې دې نه خچانس واخلي او فکر کوم په دې باندې تاسو ته نظر واچي د وسر بولې کچې د وسر باندې په دې وار باندې صادقانه کار وکي زرتن چې په تاریخ کې د وسر باندې نوم د افغانانو لپاره یو افتخاري نوم شي دا هم وسر ملګری ده خو د هغه په لحاظ باندې د مجاهد صاحب د شهر کوم چې زنه پیغام دغه ادرس مجاهد صاحب جواب راکړي څنګه صاحب راکړي زنه پیغام چې ادرس افغانستان کې ادرس چې د پولیسټي جماعت ته مزار علي زیارت ته خرقه د قندهار ته مجاهد د هرات د جامع مسجد ته دا خو د صلح لپاره معلوم ادرسونه دي او په دې کې چې دوی راټول شي فکر کوم چې هیڅ نوع مشکل به دوی ترمنځ پیدا نه شي او مسایل به ټول حل کړي پاتې شو یو موضوع بله چې زه دې کې فکر کوم چې دا د طالبانو موضوع چې د صلح ده د شورا لپاره مجاهد صاحب چې په دې شورا کې ګډون لري مجاهد صاحب تاسو د تشکیل کې برخه ورکړې ده چې معلوم تشکیل دې دوی یو اعلان هم ورته کړی چې کسان تاسو معرفي کوي یا وړوکی یا غټ یو دوه کسه یا تاسو خو به آینده لپاره یو سوال نه پرېږدي ځان ته داسې څوک کوم تشکیل تاسو ورته پرېښی او که نه ډېره مننه
تشکر صاحب تشکر دا پوښتنې به یاداش شي حتما محترم مېلمانه به یاداش واخلي په خبرونو نه وروسته ورته به ځواب به ووایي د خبرونې د لومړۍ برخې وخت مخ په ختمېدو ده د خبرونو وخت دی دوستانو که خبرونه نه تعقیب کړي لطفا له موږ سره پاتې شئ همدغه د سولې د عالي شورا د لاسته